د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګوخیم او تاسو د غرمې له 12 څخه تر 1 بجې په دې غړي کې هر کله وای په دې غړي کې چې خبري ساتي به لابل ریپورتونه درته لرو. په دې کې د لشکري جنگي د ناقانونه ګرځول شوی مشر ملک ساق د نیول کېدو په اړه درته ریپورت لرو. اندراز د پروفیسور اجمل خان چې د اسلامي کالج یونیورسيټي واس چانسلر دی او د طالبانو په ولکه کې دی داغه پړه هم درته ریپورت لرو. د دې ترڅنګ نور مطبوعاتي کتنې او مرکه هم دروو. خو اول به نجیب امیر ته غوښ شو چې د دې خبرونه راووري.
پاکستان د غیر قانوني پیژندل شوی سنی سغداري زیډلې لشکري جنگي مشر ملک اسحاق ونیو. امریکای پراتو پاکستانیانو چې د لشکره طیبه سره تړاو لري بندیز لګولې او د اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسور اجمل خان نوې ویډیوي بیان خپور شو. د دې محل پوره خبرونه. پاکستان د زیارت په ورځ د غیر قانوني پیژندل شوی سنی سغداري زیډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق ونیو. په دې ډلې تور دي چې په ملک کې د فرقایز وشخړو تر شا لاس لري او همدارنګه په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم هم بریت تر سره کړو. نو موړې نن عدالت ته وړاندې شو او جیل ته ولېګل شو. د لاهور د پولیسو یو ویاند نبیل غزنفر وایي ملک اسحاق د سعودي عربستان نه درستنیدو پر مهال نیول شوی دی. د لشکره جنگوي پاړه ویل کیږي چې د القاعده سره اړیکې لري. دا ډله نږدې یو لسی زوړاندې د هغه مهال د پوځي پاکستانی واکمن پرویز مشرف لخوا غیر قانوني پیژندل شوی و. امریکای پراتو پاکستانیانو چې د لشکره طیبه سره تړاو لري د بندیز لګولو اعلان کړی دی. پر دوی کې یو د ممبئی د 2008 کال د تروریستي پیښو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن پیژندل شوی دی. د امریکا خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د لشکره طیبه په دغه غړو تور دی چې د ترهګرۍ د ودې لپاره کمپاین چلوي، اقتصادي مرستې چمتو کوي او لوجستیک ملاتړ کوي. په دغه اتو کسانو کې د لشکره جنگوي او مشر ساجد میر هم شامل دی. څوک چې د امریکای د خزانه د وزارت په وینا د ممبئی د 2008 کال ترهګرۍ د پیښو اداره کوونکی وو. د خیبر پختونخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي پروفیسور اجمل خان چې نګدي اتلس میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو تختولې په یو تازه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشی کېدو لپاره د هڅې وکړي. د وسلوالو طالبانو لخوا رسنیو ته ورکړل شوی دی ویډیو کې پروفیسور اجمل خان وایي
زما خوګورونو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم. زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره، اوسه پورې زما د خبرې څه حال رانه وتل. د طالبانو معمولي مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړه نږدي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شئ او حکومت باندې دا زور واچوئ چې زما د دې خبرې څه حال روکاږي.
په خو هم د پروفیسور اجمل خان یو ویډیو خبره شوه چې پکې ورته غوښتنه شوې د خیبر پختونخوا د کورنۍ چارو د وزارت بیان قمر علي مشال ویډیو ته ویل دوی د طالبانو غوښتنې ځکه نشي منلې چې هغه غیر قانوني دي. باجوړ ایجنسی کې چارواکي وایي لا هم په سیمه کې د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي او د زیارت په ورځ په تازه نښتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ویډیو خبريال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د باجوړ ایجنسی په باټور سیمه کې وژل شوي دي. په وژلو شو کې د سواد طالبانو دوه کمانډانان خاطر او ترابي هم شامل دي. په باجوړ کې د اگست 23 نیټې نه طالبانو او حکومتي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده چې لامل یې ولسی خلک بې کوره شوي هم دي. هلته د پاکستان په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې تیر ماښام نه وخته وسلوالو په ډزو کې یو ځایي قومي مشر ملک حاجی زمان او دغه یو بل ملګری ژوبل کړی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي دا پیښه په میرباغ سیمه کې رامنځته شوې ده. د دواړو ژوبلو کسانو وضعیت اندېښنې وړ ښودل کیږي او ویل کیږي چې درملنې لپاره د هنګور روغتون ته بیول شوي دي. ملک حاجی زمان د مسیزو د قوم مشري په غاړه لري. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د روان کال تر پایه به د دې صوبې نه ټول غیر قانوني کډوالو باسي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي یوازې افغان کډوال دوی وستل نه غواړي.
چې کوم سړی په دې خاوره ایلیګل وسی، هغه عربی دی، هغه یونانی دی، هغه امریکنی دی او هغه د بل ملک دی، هغه به دی ځینوزي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده. په نوم مطلب ایلیګل سړی بوزي.
په پاکستان کې دا مهال د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال ژوند کوي. په کابل کې سلګونو ځای خلکو د مظاهرې پترس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو د توغندیو د بریدونو غندنه وکړه. مظاهره کوونکي چې د کابل د ګڼې ګوڼې نه په ډکو بازارونو کې لاریون کاوه د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی همدارنګه د افغان حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی ته د وسلې ورکړي سو دوی د کونړ د خلکو د مرستې لپاره ځانونه هلته ورسوي. د افغان چارواکو په وینا د پاکستاني پوځ لخوا پر کونړ د توغندیو د بریدونو له امله ولسي خلک په نښه کېږي. یو شمېر خلک وژل شوي، یو شمېر نور ژوبل شوي او ګڼ شمېر نور خوندي ځایونو ته په کډه کېدو اړ شوي دي. د روانې میاشتې په سر کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په دې موضوع د خپل پاکستاني انډول آصف علي زرداري سره خبرې هم کړې وې. دواړه لوري په دې سلا شو چې یو ګډ کمیشن بټاکي سو د سیمې څخه لیدنه وکړي. د خبره تر اوسه واضحه نه ده چې بیا داسې کوم کمیشن و هم ټاکل شو او کنه. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکې د دفاع وزارت وایي دوی د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه د دغه هیواد د بحري ځواکونو د یو پخواني کمانډو لخوا د لیکل شوي کتاب پر ضد د قانوني کاروایي پر کولو فکر کوي. د پینټاګون لوی سرنوال ویلي د نو ایزی ډی د کتاب لیکونکي د هغې موافقینه سرغړونه کړې ده چې پوځي رازونه به نه ښکاره کوي. حکومتي ادارو د خپرېدو نه وړاندې دا کتاب نه دی لوستلی سو د رازونو د خپراوي مخه ونیسي. که څه هم د دې کتاب ځینې نسخې وار له مخه وتلې خو دا کتاب به د عامه پلورنې لپاره را روانه ونې کې راوځي. کتاب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د ځینو سرګندونو سره په ټکر کې دی چې د 2011 کال په مې میاشت کې کړې وې. په دې کې تر ټولو متنازع خبره دا ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو پر مهال خالي سلاو. دا کتاب د مارک اوون په نوم په مستعار نوم لیکل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي دوی د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور دقیقه څیړنه کوي. د ایټمي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي ایران کېدای شي د ځمکې لاندې په پټنځایونو کې د یورانیمو مواد یو په دوه بډایه کړي وي. راپور همدارنګه وایي چې ایران د خپلو ایټمي موادو زیرمې زیاتې کړي. دا و تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له نجیب امیر څخه واورېدل. اوریدونکو په دې ګړی کې درته دا رپورټونه لرو. د ناقانونه ګرځول شوی لشکرې جنگوي مشر نیول شوی او د یوې بلې ورته ډلې لشکرې طیبه اته کسه ترهګر ګرځول شوی دي. دوه کاله وړاندې تښتول شوی د اسلامي کالج یونیورسټي وایس چانسلر نوی ویډیو مخ ته راغلی. هغه وایي
دوه کاله پوره شو طالبانو سره اوسه پورې دما د خبرې څخه حال راونه ورته.
د خبر پختونخوا حکومت وایي له صوبې څخه به د هر بهر ملک هغه کس چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وباسي.
دا خبره بالکل د پالیسۍ حصه ده چې کوم سړی په دې خاوره ایلیګل اوسي هغه که عربی دی، که هغه یونانی دی، که هغه امریکنی دی او که هغه د بل ملک دی، هغه به دې نه اوسي.
په باجوړ کې د نښتو له وجې ځایي خل د مشکلاتو سره مخ دي. د دې ترڅنګ نور ډېر رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. ولومبي رپورت ورزو. پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملکی ساک نن عدالت ته وړاندې او جیل ته ولېږل شو. دا تاسې په خبرونو کې هم اوریدل. هغه پرون په لاهور هوایي میدان کې هغه مهال ونیول شو چې له سعودي عرب څخه د عمرې له ادا کولو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستون شو. بلخو امریکا د یوې بلې ناقانونه ګرځول شوې پاکستاني ډلې لشکرې طیبه اته غړي ترهګر نومولې دي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه مې مخکې په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض موساخیل سره خبرې وکړې او هغه راته څه داسې معلومات راکړه.
ملکی ساک هغه په دباندې ډېر کې سونه دي تر سلويختو پورې کې سونه دي. بیا په هغه کې بلا کې سونه داسي جګړه د وجنو په حواله سره دی. وخت په وخت خصوصا چې کوم د شیعه ډلې کوم وجن کیږي یا کوم د هغې خلاف څه کاروي کیږي نو اکثر دا ډلې د هغه ذمہواري په سر اخلي. خو د دین علاوه د سریلانکا کرکټ ټیم باندې چې کوم حمله شوی وا نو په هغه کې هم ملکی ساک یو مهم ملزم ګرځول شوی. خو د هغه وروسته بیا پروس کال آغا په ضمانت باندې خوشی کړی شوی د عدالت لخوا. دغه شان د 13 ورځو کې د کم چې د انویسټیګیشن پولیس د ماډل ټاون د غیر ایس پی اجاز شفی ډوګر د وینا سره سم په یو جمعات کې د بازې داسې تقریرونه کړي چې هغه کې ځنې راپارون کی یعنی په خلکو کې هغه کې اشتعال او غوسه او جوش پیدا کوونکو دغه شان د قانون او دغه خلافو چې ته بازې خلک کمدن هغه د چا خلاف را پاسه یا د حکومت خلاف را پاسه په هغه باندې د د خلاف مقدمه در چوي وا خولې ملکی ساک بیا د عمرې د ادایګي لپاره سعودي عرب ته لاړو نو ځکه د هغه خلاف کاروي نه وشوي. تیر وخت چې څنګه دی د لاهور په هوایي ډګر کوچ شو نو دغه شان ته پولیسو ته انویسټیګیشن ټیم ته اطلاع وه چې دی راغی او د راتلو سره سمدستي هغه ونیو.
امریکا د لشکر طیبه وسلوالې ډلې اته کسان تر هغه نومولې دي. نو مخکې هم دا ټول اداره چې و دا ټول تنظیم چې دا امریکای تر هغه ګرځولې و نو اوس دا نوې خبره څه ده؟
بالکل دیکھیے اصل کی جگہ کم تنظیم دی لشکر طیبہ شو یا لشکر جنگ شو جیش محمد شو دغه شانتی پدی بندے د نړیوال دباؤ نو نړیوال بندیزونو هم شتا بیا پاکستان کی هم د تنظیمونو باندے دباؤ دے خود بیا د تنظیمونو خلق چی کم دینو غف نورو نمونو باندے پ نورو تنظیمونو باندے اگے کی کار کی لکا دا اس کم اتہ کسانو باندے کم بندیز لگے دلے دے پدی بندے دا سے خبر دا سے تورن دی کنی دی کم چین نړیوال ترهګری کیږي د پاکستان نه بهر کم ترهګری کیږي یا نور داسې کم کیسونه کیږي هغه کې داخله ک مالی مرستې ورکې یا نور د سکسما هغه لږ کم دنو کومک د هغه کې دا ترهګرونو په دغه وجه باندې د کسانو کې ساجد میر د پکې عبد الله مجاهدی پکې دغه شانت خالد ولید د نور کسان دي دا اته کسان دي امریکای په دې باندې بندیز لګولې دي او د دې چې کم ځای کې هم پیسې بانک اکاونټ سي هغه منجمد کول شي هغه بندول شي او ور سره امریکای خپل خاریانو ته ویلي چې د خلکو سره به هیڅ قسمه تاسو لینډ اینډ د پیسو یا تجارت یا کاروبار وغیرہ نه کوي. خو کم چې د دې تنظیمونو بیا غړي دي بیا د جماعت الدعوه چې کم ویان دي هغه خپل یو بیان کې دا بندیزونه چې کم دي نو هغه به بنیاد بللی دي او وایي چې دا زموږ د جماعت الدعوه غړي دي د خلکو د لشکری طیبه سره یا د بل یو ټولګي سره دا هیڅ تعلق نشته او دا
ریاض مساخل مورد اوریدن کو د خبر پختونخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي پروفیسر اجمل خان چې نږدې دوه کاله وړاندې وسلوالو طالبان تښتولې په یو تازه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغه د خوش کېدو لپاره د هڅو کې زموږ همکار پی رپورټ لري.
تیرہ ورځ نا وخت وسلوالو طالبانو د نامعلوم ځای څخه د اسلامیہ کالج یونیورسٹی وائس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو نوی ویډیو خپره کړې. په دغه ویډیو کې پروفیسر اجمل خان د کچا په خوانی کوټه مخې ته په کرسی ناشته او وایي دوه کله کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې دولت وسلوالو طالبانو خپل مطالبات مخکې کړي خو دولت پرې هیڅ توجه نه ورکوي. وائس چانسلر پروفیسر اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي
ما خوګو رونو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره اوسه پورې زما د خبرې څخه حال رانه وته. طالبانو معمولی مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړه نه دي حکومت پیډو سر نه کوي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شي او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د دې خبرې څخه حال روکاږي. بچی لرم جنکی می دی لونه می دی ما خو ټول عمر د قوم او ملک خدمت کړی دی اوس دا غې سلامات دا ملاویږي.
نو ما وړې په ویډیو پیغام کې وایي چې نور د وسلوالو طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوه دی. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د زنه پانتونونو وایس چانسلرانو نه خصوصي غوښتنه کوي چې د خلاصون په اړه په دولت فشار واچوي. نو ما وړې وایي تر کومه به د وسلوالو طالبانو په قید کې پروت وي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په کال 2010 د سپتمبر میاشتې په ومه نیټه باندې د پروفیسر کالونی په خبر نه د خپل ډرایور په شمول وسلوالو طالبانو اغوا کړي وو. نو موړه د کال 2002 نه تر 2015 پورې د اسلامیہ کالج پیښور پرنسپل، کال 2015 نه تر ومه پورې د ګومل یونیورسيټي ډیر اسماعیل خان وایس چانسلر او د کال 2008 نه تر لسمه پورې د اسلامیہ کالج یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر پاتې شوه. د روانې میاشتې په 12 نیټه باندې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نو موړی سلور کال نور سرویس یا د نوکرۍ میاتا دوام ورکړی شوه دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدل خبر پښتونخوا حکومت وایي چې لوسوبیت څخه به د هر بهر ملک هغه کس چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د دې کال تر اخره وو باسي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر می افتخار حسین ویلي چې مطبوعات باید د خبرې واځي تر افغان کډوالو پورې محدود نه کی بلکې دوی د ټولو بهرنیانو غیر قانوني اوسېدونکو د وستلو اراده لري. په دې اړه غلام غوث درته رپورټ اوري.
صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې موضوع د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې هغه نه پوهیږي چې کوم داسې خلک دي چې دا خبره یوازې د افغانانو په اړه کوي، بلکې سمه خبره دا ده چې حکومت به د هر هغه غیر ملکي په ضد ګام پورته کوي کوم چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
دا ډیره عجیبه خبره ده او دا یو ځنه پرېږدم چې دا مخصوص کومه لابي ده چې خامخا دا خبره راوباسي او په دې شکل کې کوي. مونږ دا زده حکومت د ترجمان په حیثیت دا خبره کوم په کار دی چې زما خبرې ته خلک غوږ کېږي. دا د لارې کوسېنې چې خبره روزي او غیله هوا ورکوي، زه نه یم خبر چې دا به د کوم ځینه راځي. دا خبره بالکل د پالیسۍ حیثه ده چې کوم سړی په دې خاوره ایلیګل اوسي، هغه که عربی دی، که هغه یونانی دی، که هغه امریکنی دی او که هغه د بل ملک دی، هغه به دې ځینه اوسي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده، په نوم یې مطلب ایلیګل سړی بوزي.
خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې وایي چې د پښتونخوا حکومت ټولو امنیتي ادارو ته هدایت جاری کړی دی چې افغان کډوال به بې ځایه نه زوروي.
کوم سړی سره چې ډاکومنټس پوره دي، چې هر څوک دی چې افغانۍ وي نو په سر کې د هغه حق دی چې څوک یې تنګوي. ما د هغې تپوس کړی دی، ما پرون د هغې خلاف چې کوم دی هدایت ورکړی دی، او مونږ داسې خلک نه پرېږدو. افغانان زموږ وروڼه دي، مونږ بیا وایو او بیا وایو چې کوم قانوني طور لیګل دلته پراته دي چې څوک یې تنګوي، که پولیس دی او که د پولیس نه علاوه څوک دي، مونږ به دېنه باقاعده تپوس کوو. دا زموږ ذمهواري او دا زموږ ډیوټي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا وخت 1,00,000 رجسترډ او 1,00,000 غیر رجسترډ افغان کډوال میشته دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان تر ټولو ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د تشدد پیښې دوام لري. د سند صوبې د پولیسو مشر وایي چې په تیرو دېرش ورځو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې 122 کسان وژل شوي دي. په دې اړه ظفر کریمي رپورټ لري.
پولیس وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د ښار کوکراپار په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. د پولیسو تر مخه وژل شوي کسان د نشه یي توکو خرڅونکي وو. خو د سندي قام پرسته ډلې جی سند چارواکي وایي وژل شوي 3 وړه کسان د دوی د ګوند غړي وو. د تشدد نورې پیښې د ښار په ماړیپور، زمان ټاون او د لیارۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په خبره 4 نور کسان پکې وژل شوي دي. بلې خواته د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری ویلی دی چې د تیرو 2 میاشتو یعنی جون او جولای په پرتله د اگست په میاشت کې په کراچۍ ښار کې د مرګ جوبلې کچه راکمه شوې ده.
جولای میں 235 افراد قتل ہوئے، تو اس کے مقابلے میں ابھی
دے وائی د جولائی پمیاش کے پخار کے 215 کسان وجل شوی وو. خدا گز پتیرو دیر شو رزو کے یوسل دوش پیت کسان وجل شوی دی. او داش میرا پتیرو 2 میشتو کے درمانست شوش میرے نا کام دا. ندے ترسنگ پولیسو پروان میاش کے دا قلنگ خستنی او وجن پا پیخو کے ککڑ یوسل ویش کسان هم نیولی دی. بلی خواته د ستر محکمه مشر قاضی افتخار محمد چودری هم په کراچۍ کې د تشدد پروانو پیښو اندېښنه ښودلې ده. د زیارت په مازیګر کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې مشر قاضی افتخار محمد چودری ویلي چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ په مسلسله توګه دوام لري، او دا د دې خبرې غمازی کوي چې قانون نافذونکي ادارې د ښاریانو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې د خلکو د سر او مال ساتنه کول د حکومت ذمہواري ده، خو دلته د قاضیانو او وکیلانو په ګډون هیڅوک په امن کې نه دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب لړۍ د تیری یوې اوږدې مودې راهسې روانه ده. خو د تیرو 3 ورځو راهسې د تشدد دغه لړۍ کې تیزوالی راغلی دی. د ژغورنې ادارې وایي تیرو 3 ورځو کې د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې 38 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 40 کسان د سیاسي ګوندونو غړي او پاتې نور یې غیر سیاسي خلک دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د رسنیو په وینا پاکستان د حقانی شبکې دی او مهم قومندان بدرالدین حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی دی د مړینې تایید کړی دی. دوی ویل دي چې هغه په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. احمد تکل د مختلفو اژانسونو په حواله دا رپورټ لري.
پاکستان د پنجشنبه په ورځ تایید کړه چې د حقانی شبکې مهم غړی بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی. پاکستانی چارواکی وایي چې حقانی د اگست په 21مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنخ شوی و. یو امنیتي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته وویل چې بدرالدین حقانی د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته سخت ټپي شوی و او له پیښې درې ورځې وروسته د اگست په 23مه نیټه د ټپونو له وجې مړ شو. بدرالدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په 1978 لسیزه کې د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې د حقانی شبکې بنسټ کېښود. بدرالدین د حقانی ډلې او هغې شبکې له مهمو مشرانو څخه ګڼل کېده چې د وسلوالو ورځنۍ حملې تنظیموي. د ډی پی د راپور له مخې د بدرالدین حقانی مړینه د سیمې د هغو اوسیدونکو لخوا تایید شوې چې د شمالي وزیرستان په شین خوړ سیمه کې د ده د ښخولو په مراسمو کې حاضر و. دوی وایي بدرالدین حقانی د خپل وراره د قبر په څنګ کې چې هغه هم د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و خاورو ته وسپارل شو. امریکایي چارواکو چې عموما د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه خبرې نه کوي ویل چې بدرالدین حقانی یو تروریست دی. د بدرالدین حقانی د مړینې په اړه طالبانو تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په عین حال کې پاکستانی چارواکي وایي چې په بله قبایلي سیمه باجوړ کې 13 وسلوال مخالفین د پاکستان له پوځ سره د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا نښتې د باجوړ په بټوار سیمه کې هلته چې د پاکستانی طالبانو د تحریک وسلوال فعالیت کوي شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند د تلفاتو دا شمېره تایید کړې او زیاته کړې ده چې په وژل شویو کې د دې ډلې دوه قمندانان هم شامل دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې تازه نښتې د هغو عملیاتو یوه برخه ده چې د ناټو په هوایي حمله کې د ملا دادالله په نوم د پاکستاني طالبانو د یو قمندان او د هغه د 1200 سلوالو لوجل کې دورسته په دې سیمه کې پیل شوی.
اوریدونکو د محمد تکل رپورت مورید د واشنگتن پوسټ سورس پانی چې امریکا خبريږي هم دغه سی ورته رپورت خپور کړی دی او د امریکا د حکومتي چارواکو په کې لیکلي دي چې د امریکا حکومتي چارواکو د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د حقانی وسلواله ډلې د یو مشر بدرالدین حقانی د وژنې پخلی کړی دی. په دې اړه درته پامیر ساحل د دې رپورت غټکی اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي بدرالدین حقانی د اگست پر 13مه په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی و. هغه وخت امریکایي چارواکو ویلي ول چې د نوموړي د مرګ په اړه د راغلي او رپورټونو تصدیق کولو هڅه کوي. ورځپاڼه لیکي په حقانی وسلواله ډله کې بدرالدین دریم لمبر مشر و. د وسلوالې شبکې بانی مشر جلال الدین حقانی دی چې د بدرالدین او سراج الدین حقانی پلار دی. دا مهال په عملی توګه د وسلوالې ډلې مشري سراج الدین حقانی کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ولسمشر باراک اوباما د حکومت یو افسر ویلي باوري دی چې بدرالدین حقانی وژل شوی دی. د افسر د خپل نوم له خودو ډډه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکایي استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای یو ویان پر دې خبر له تبصرې کولو انکار کړی دی. د امریکا حکومت باور لري چې بدرالدین حقانی په افغانستان کې د لویو حملو د پلان جوړولو لپاره پړ وو. په دې حملو کې یو د 13 کال په سپتمبر کې په کابل کې پر امریکایي سفارت هم شوی و. ورځپاڼه لیکي تر دې برید وروسته امریکایي حکومت په ښکاره ډول تور پورې کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی او حقانی وسلوالې ډلې ترمنځ مستقیم اړیکې دي. امریکا هغه وخت خبرداری ورکړی و چې په شمالي وزیرستان کې به د دې افغاني وسلوالې ډلې پر ضد مستقیم ګامونه لا پراخ کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم د حقانی ډلې انفرادي مشران لکه بدرالدین حقانی وغیرہ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو په لیست کې شامل دي، خو دا ډله پکې نشته. ورځپاڼه کاږي 13 میاشت د امریکا کانګرس یو قانون منظور کړ چې پکې یې د بهرنیو چارو وزارت ته د یوې میاشتې وخت ورکړ چې حقانی وسلواله ډله دي د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او که دا کار نه کوي نو وضاحت ته ورکړي چې ولې نه کوي. حقانی وسلواله ډلې په 1978 زیږیزې لسیزې کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد جګړه کړې وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي هغه وخت امریکا او پاکستان دې ډلې ته پیسې ورکولې.
پامیر ساحل مورید اوریدونکو په بجوړ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو دا وکړه چې د وسلوالو سره په نښته کې د سوال سره تعلق لرونکي دوه طالب قمندانانو په شمول 13 وسلوال وژلي دي. ملخوا ځایي اوسیدونکي وایي چې دوی د نښتو له وجې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه رپورټ اورو.
په بټوار بجوړ جنسي کې د سختې جګړې وروسته د عسکري قوتونو د چارواکو په وینا 13 طالب وسلوال وژل شوي چې پکې د سواد سره تړاو لرونکي دوه کمانډران خاطر او ترابی هم شامل دي. دا چې په سیمه کې د طالب وسلوالو او د پاکستاني عسکري قوتونو ترمنځ د روانې میاشتې د 23 نیټې راهیسې جګړه روانه ده، یو شمېر ولس ته یې کړې هم په سر کړي.
او بے کور شوی دی. ماہر خان
د دغه سیمې څخه بے کور شوی خو د هغه په وینا سخته جګړه روانه ده، خو ولې صرف ولسی وګړي زورول کیږي او هغه هم کو د طالب وسلوالو لخوا وي او هم کو د عسکري قوتونو لخوا.
دي چې موږ را لاواله چې جنگ شروع شم په دغه کور کې ناس تر د پاره پورې واړه ماړم را ایستلی هغه کور را باندې را ورته مالو نه خلم لږه په دې ټوپونو باندې ویل ته ګولې را لا تلور کسان ګلې ګټو ته وي چې دا ټوک ندی خو دا کې تلور کسان مړکل هغه بیا خپل لنه ورکول.
ملک خیسته گل د سیمی یو سپین رو بده او وای نه ده معلومه څومره خلق بے کور شوی ځکه چشمیری زیات شوی او د حساب معلومولو څخه خبره وتلی ده. او هغه وای چې په کوم کور جنگ راشي نو بیا څوک دې ته پام نه کوي چې کور بچ کړي، بس صرف خپل سرونه بچ کړي او همدا شان د باټوار سیمی ولس هم وکړل. د باجوړ ایجنسی نه پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام باجوړ جنرل سیکرټری عبدالرشید وای چې باید داسې خبرې دی په خبرو هوارې شي.
مذاکرات خپل چې کیږي هغه یوازې په سلارزو کې یا په دغه سرحدي سیمه کې نه شي کېدلی، چې هلته کې خو نه قیادت شته د یو جانب نه او نه د بل جانب نه. که نه مذاکرات خو کیږي نو دا په غټه سطح باندې کېدل په کار دي چې طالبان غواړي هغې د څه لپاره وسله اوچته کړې ده، حکومت څه غواړي بیا په دغې حوالې سره یو مستقل بنیادونو باندې پایدار امن د پاره څه خبرې وشي نو زما په خیال باندې دا به ګټورې هم وي.
ولس په دې خبره ډېر پریشان و چې هسې نه چې دا جګړه اوږده شي او هغوی یو ور بیا لکه د وړاندې جلوزو او یا نور کوم د بل ځای قیم ته کډوال شي او بیا چې په کلونو هغلته پراته وي.
تاسې زموږ د همکار رپورټ واورئ. د اوریدونکو د روان کال د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه وسلوال طالبانو په بنو جیل باندې حمله وکړه، دغلته 304 اتیا قیدیان خوشي کړل. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د جیلونو امنیت څنګه دی او چارواکي په دې اړه څه وایي دا به د مجید بابر په رپورټ کې وورو.
د روان کال د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه وسلوال طالبانو په بنو جیل باندې برید نه پس 304 اتیا قیدیان خوشي کړي وو چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مهم ملګری عدنان رشید هم شامل وو. د دغې نه پس په خیبر پښتونخوا کې د جیلونو د امنیت په اړه یو شمیر پوښتنې راپورته شوې وې. د دغې پیښې څو میاشتو تیرېدو نه پس آیا په یاد شوې صوبه کې د جیلونو امنیت پیاوړی شوی دی او کنه، او حکومت په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي؟ په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د جیل خانه جاتو وزیر میاں نثار ګل نو پوښتل نو هغه وایي چې
بنو جیل کې نه پس صوبایي حکومت په دې مو سپیشل یو ورځ کې میډیکل کارو کمپلیټ او هغه نه پس پر امر له موټور جیلو نه خو انټرنل چې کوم دي دا د غزي مدري دي پرزنت ډیپارټمنټ ایکسټرنل چې کوم دي پولیس ډیپارټمنټ څخه لري دي د څه خبره نشته دي او پر امر له سکیورټي ایلټ تیار تر ده کاس کوم سره سره جیلو دي کا ډی فان دی لا بنو دی لا پېښور دی ولا اړی پور دی نه پختر روز کې پاړی پور کې سره ورکو تاسو سره جوړ شي ما اورې دی چې هغه تقریبا د دوه ګروپونو خپل کې جګړه وا او دل نه هغه په تقریبا شو.
دا چې د جیلونو د حفاظت دنده چې کوم امنیتي ځواکونو ته حواله ده، آیا هغه ځواکونه د دې جوګه دي چې پر راتلونکو وختونو کې د وسلوالو لخوا د ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د جرمونو په اړه خبریال جاوید عزیز خان وایي
د کاونټر ټیرریزم یا د کم چګنو حملې د داوی د کاونټر پورې لپاره د اغي اس ټریننګ نشته، چې کم انسپکټر جنرال راځي اته د سیویلین ادارو راځي او جونیئر افسر راځي، مطلب هغه په دې شنو باندې هغه څه نه پوهیږي چې څنګه سکیورټي اهلکار پوهیږي، د فوج اهلکار پوهیږي، د پولیس اهلکار پوهیږي. بنی جیل کې کوم اټک شو په هغه وخت کې یو سیویلین د دې ادارې مو شریک ولا بل د جیل کې کوم نور سټرکچر دی په هغه کې د جیلر او د کوم افسر دي څنګه څه غوښتنه کوي په هغه پر اختیارات او د هغه فیسیلټي د عمر نشته، بل د کوم سپایان دي د هغه ټریننګ نشته، هغه سره د وسلې او د هیوی ویپنز کمې دي.
دا چې پوځي استخباراتي ادارو صوبایي حکومت ته کوم مشکوکه ترهګر حواله کړی دي او دا مهال په ځانګړي حفاظتي مرکز کې ساتل شوی دي، د دغو مرکزونو د امنیت په اړه حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او کنه؟ د جیل خانه جاتو صوبایي وزیر میاں نثار ګل یو ځل بیا میاں نثار ګل مشال ریډیو ته وویل چې د هغو راپورونو نه پس چې ګوندې په جیلونو کې قید مشکوکه ترهګر د موبایل ټلیفونونو د لارې خپل فعالیتونه کوي، نو اوس د دې د مخنیوي لپاره دوی د پېښور په مرکزي جیل کې داسې عالی یا جیمرز لګولي دي چې د جیل دننه بهر ته ټلیفون نکیگی او دد په خبره نورو جیلونو کې هم د دا ډول جیمرز لګولو کار روان دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د غرمې دولسمې بجې دی، راځي چې له نجیب امیر څخه د خبرونو سر ټکی وره.
د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان د غیر قانوني پیژندل شوی سنی سردریزي ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق ونیو. امریکې پراتو پاکستانیانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري بندیز لګولې. د اسلامیه کالج یونیورسټۍ د تختول شوي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوې ویډیویي بیان خپور شوی. په باجوړ کې 14 وسلوال په عملیاتو کې وژل شوي. خیبر پختونخوا د روان کال تر پایه ټول غیر قانوني کډوالو باسي. کابل کې سلګونو خلکو پرون د پاکستان خلاف مظاهره وکړه. امریکا د اوساما په اړه د لیکل شوي نوي کتاب د لیکوال خلاف قانوني کاروایي کوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي ایران ته ویلي د اټمي هلو ځلو د لاس واخلي.
له نجیب امیر څخه مو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوریدونکو اوس به سراج ظهیر ته غوږ شو چې د پاکستان د نن ورځې ځینې ورځپاڼې لوستي او غټ ټکی تاسو ته وړي دي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې جنوبی وزیرستان کې د ترهګرو حمله کې 9 د سیکورټي فورسز اهلکاران وجلې شوي او 4 نور ټپیان شوي دي او دغه رنګ د سیکورټي فورسز په جوابي کاروایي کې 10 ترهګر وجلې شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د مبصرینو وینا ده چې سیکورټي فورسز د تحریک طالبان پاکستان خلاف جنوبی وزیرستان کې 2 کال وړاندې یو غټه کاروایي کړې وه او د سیکورټي فورسز وینا وه چې دوی د جنوبی وزیرستان نه تحریک طالبان ایستلې دي. ادارې زیاتوي چې کوکتی شینو د دې حمله رسو طالبانو د دې خولو کوشش کړي دي چې دوی نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې په جنوبی وزیرستان کې هم ډیر مضبوط دي. اج ورس پان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان حکومت فیصله کړي دا چې د کډوالو کیمپونو کې موجود هغه افغانان دي تر یو دیرشم اگست پورې په خپل بیرته ستانه شي، غني د هغې رسو به دوی په زور لګلې شي. ادارې وایي چې پاکستان دا پریکړه هم کړي چې په قانوني توګه مېش کډوال به هم د خپل مودې یعنی یو دیرشم دسمبر پورې پس لیگل کیږي. هر څوک د کډوالو نړیوالې ادارې د دوی د سرتیا د بار په پاکستان دباو اچوي. ادارې وایي چې د 13-15 دیش کال راسي افغانان کډوال پاکستان کې میشتي، خو دوی کې بعضی خلک په جرمونو کې ککړ دي چې ورسره ټول افغانان کډوال ته د شک په نظر کتې شي. د پښتو ژبې ورسپانه وحدت خپل ادارې کې لیکي چې کوم عمر کې د ماشومان څخه درون کار اغستل یا د کمور په ماشومان مزدوري کول که هر څو د چایلډ لیبر قوانینو په ضد عمل دي او دې لړکی وخت په وخت د نړۍ په هر کې نه صرف د آگاهی پروګرامونو تر سره کیږي بلکې د سماجی بڼې د تنظیمونو لخوا د ماشومانو د حقونو په اړه لوی لوی سیمینارونه هم کولای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د نور ملکونو پرنګ پاکستان کې هم که اوکتې شي د لرو پرتو میدانی او غریزي سیمو یا خاري علاقو کې په هوټلونو، دکانونو، مستری خانو، ورکشاپونو، د گاډو اډو او بازارونو کې ماشومان مزدوري کوي. نو بلخوا په کلیوالو او بانډو کې ماشومان د غنو وټونو ته لګل شي، هلته پرې غنیس پینول شي، پترې پی غونډول شي، پاندونه پرې کولې شي، غاڼې کې پی ځین سخت کارونه کولې شي یا دارنګ اوړي کې د غنمو ګېډي او ترشری کولې شي، اورونو کې په ماشومان غوړاس کې او نور خشاکونه کولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته یو پرانست لیک لیکلی او تنه غوښتنه یې کړې چې په دغه هیواد کې په زوره د سړي غیبولو پیښې په یو ځل له منځه یوسي. فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان د سیاسي روغې جوړې پروسې په اړه یو لړ پوښتنې رامخته کړې دي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته هارون باچا وایي.
د اګست 13 نیټه چې په زوره د سړی غیبونې د پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې موقع په یو پرانستي خط کې د پاکستان حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د یادې بشري مسلې په یو ځل حل راوباسي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي په پاکستان کې د تختول کېدونکو کسانو برخلیک چې په تختونو کې دولتي چارواکي لاس لري ورباندې د کوم تور له ثابتېدو پرته په پټو ځایونو کې ساتل کیږي او له خپلو خپلوانو او وکیلانو سره ملاوېدو ته هم نه پرېښول کیږي هیڅ نه دی معلوم. یاد نړیواله اداره وایي د پاکستان پوځي ځواکونه په شمول د دوی د استخباراتي ادارو او نیم پوځي ځواکونو د دې هیواد د ریاست هغه اصلي برخې دي چې د خلکو په زور د تری تم کولو لپاره تورنې دي. امینسٹی انٹرنیشنل د پاکستان حکومت ته په لیګلی خط کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې وسلوالو مخالفتونو ته په کتنه درک کړی چې دغه هیواد له داخلي ننګونو سره مخامخ دی او دا چې له قبلی د جرمونو پر وړاندې عدالتي نظام تر فشار لاندې راغلی دی. خو یاد ادارې په عین وخت کې ویلي چې د پاکستان د عادي قانون او آئینی حقونو لمن په دوامداره توګه قبایلی سیمو ته نه غځول او په بلوچستان او د ملک په یو شمېر نورو برخو کې د دې قوانینو او ورسره اړوند د بشري حقونو نړیوال معیارونه نه عملي کول هیڅ د منلو وړ نه دي. بلخوا په فورن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستان او افغانستان جګپوړو چارواکو یو نوی وړاندې وویل چې د افغان حکومت یو پلاوی د طالبانو له یو پخوانی کمانډان ملا عبدالغنی برادر سره چې له 2010 کال راهیسې د پاکستان په بند کې د پټ لید کاته کړي. مجله د افغانستان د سیاسي جوړجاړي د پروسې په اړه یو لړ پوښتنې مخې ته ایښي دي، لکه افغان حکومت په کوم حالت کې کمزوري یا قوي هغه کې طالبانو ته د خبرو وړاندیز کوي، آیا طالبان اختیار لري او یا هم راضي دي چې خبرې وکړي، آیا افغان حکومت له دوی سره د خبرو صحیح تګلاره خپل کړي، طالبان به د خبرو اترو دغه یو وړخیز وړاندیز ته څه عکس العمل ولري، او آیا د سولې عالي شورا لپاره د سمو او بااعتبار خلکو انتخاب شوی دی. مجله کاږي افغان ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته چې دی ورته په مستقیمه توګه د خپلو خفا ورونو خطاب کوي د خبرو پیلولو لپاره ځینې شرطونه ایښي دي، او هغه دا چې دوی باید وسله وغورځوي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د فورن پالیسي په وینا طالبان دغسې کولو ته غاړه نږدي. مجله یو بل پوښتنه هم کړې چې دا رقم شرطونه آیا د طالبانو خبرو ته هڅول دي او کنا هدف یې د حکومت پر وړاندې د دوی بشپړ تسلیمېدل دي. مجله د ځینو افغان شنونکو په حواله وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره غیر حقیقي شرطونه مخته راوړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، افغانستان کې غربي چارواکي وایي چې د هیواد د استخباراتي ادارې د مشر په لری کولو سره ولسمشر حامد کرزي په اعلی کچه کابینه کې بدلون کړی، او د دې چوکۍ ترڅنګ د دفاع او د داخله چارو وزارتونه چې د وړاندې نه خالي شوې دي باندې هم د نورو کسانو د خصلو په لړ کې ممکنه ده چې د افغان پارلمان او د ولسمشر ترمنځ کړکېچ رامنځته شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه مقاله لیکلې او منور شاه درته غټه کې وایي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې د ناصرګنده مغربي سفارتکارانو لخوا ویل شوی د افغان ولسمشر یو مرستیال ورته ویلي چې حامد کرزی د دفاع د وزارت لپاره د تاجک کمانډر بسم الله خان محمدی د نومولو اراده لري. نوموړی په سیاسي توګه مضبوط حیثیت لري، خو کېدای شي چې د هغه په نومولو پارلیمان راوپارېږي، ځکه چې همدې پارلیمان درې هفته وړاندې بسم الله محمدی د داخله چارو د وزارت نه لرې کړی و. ورځپاڼه د غربي سفارتکارانو په حواله لیکي د ولسمشر دغه مرستیال ورته دا هم ویلي چې حامد کرزی اسدالله خالد د استخباراتي ادارې د مشرۍ لپاره د خوښولو اراده لري. نوموړی د کرزی کلک سیاسي ملګری دی او په تیرو وختونو کې ورباندې د انساني حقونو نه د سرغړونو او د اداري فساد تورونه لګیدلی دي. دا راز د داخله چارو د وزارت لپاره اعلی پولیس چارواکي غلام مشتبه پتنګ خوښ کړی شوی. ورځپاڼوای په داسې حال کې چې د دې هیواد زیاتره امنیتي ذمہواری امریکایي او نیټو ځواکونه ترسره کوي، د دې نمونو په رابرسېره کولو کې دا امکان هم شته چې د دوی د غبرګون معلومولو حسوي، او دا هم کېدای شي چې دا کار د پارلیمان د غړو د غبرګون معلومولو لپاره شوی وي، ځکه چې په دې لړ کې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دا نمونه د پارلیمان مخې ته راشي نو د دوی تاییدول یا ردول د هغوی اختیار دی. البته ولسمشر دا نمونه لا تر دې دمه په رسمي توګه نه دی اعلان کړي. ورځپاڼه د امنیتي چارو د سیړونکي جاوید کوهستاني د خپلې لیکي په کابینه کې د خپلې خوښې د بدلون په ترڅ کې ولسمشر کرزی هڅه کوي چې د خپلې واکمنۍ د ختمېدو نه پاس هم په راتلونکو انتخاباتو کې اثر رسوخ قائم وساتي. ورځپاڼه وړاندې کی چې د یاد شوی کسانو په دغه چوکیو ټاکلو باندې ممکن نه ده چې مغربي هیوادونه ډیر اعتراض ونکړي، خو کېدای شي چې په انساني حقوقو کې د سرغړونو لوجه د اسدالله خالد نوم د نیوکو لاندې راشي. نوموړی په 2008 کال کې هم په دې تورونو کې د کندهار د گورنرۍ نه لری کړی شوی و. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه یې د دغه درې واړو کسانو سره رابطه وکړه، خو هغوی ورته ویلي لا تر دې دمه ورته حکومت په دې حق لا په رسمي توګه سندي ویلي. ورسپانه په اخر کې وای په کابینه کې د اعلی امنیتی چارواکو د بدلون دا سلسله د هغه ورسته رامنځته شوه چې افغان پارلیمان روانه میاشت کې په وزیر دفاع عبدالرحیم وردګ او وزیر داخله بسم الله خان محمدی د عدم اعتماد څرګندونه وکړه او دوی د خپل چوکیو نه لری کړی شو. پارلیمان په دوی تور لګولې وو چې د پاکستان د اړخ نه د وسلوالو لخوا د راکټونو د ویشتلو په لړ کې یې سم ګامونه نه دي پورته کړي او د دې ترڅنګ په اداري فساد کې هم ککړ دي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو عسکر د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژونکو عملیاتو د سترګو لیدلې حال په یو کتاب کې لیکلی دی. د نو ایز ډے په نوم دغه کتاب به په راتلونکي اونۍ کې بازار ته راشي. د امریکا خبری ایجنسی اسوسیټ پریس د کتاب یو کاپي ترلاسه کړې او ځینې برخې په یو رپورټ کې بیان کړې دي. لنډیز درته عبدالحی کاکړ وایي.
خبری اژانس اسوسیټیډ پریس وایي د ځانګړو ځواکونو پخوانی عسکر میټ بیسونیټ په خپل راتلونکي کتاب کې د اوسامه بن لادن د وژلو د سترګو لیدلې حال لیکلی چې د اوباما انتظامیه لخوا له ورکړل شوي تفصیل سره څه تضاد لري. د اژانس په خبره د عملیاتو وروسته امریکایي چارواکو ویلي پر اوسامه بن لادن هغه وخت ډزې وسوې کله چې د وسلې د راخیستلو لپاره د کوټې پر لور منډه کړه. خو په عملیاتو کې برخه اخیستونکي عسکر میټ بیسونیټ وایي ځانګړو ځواکونو اوسامه بن لادن په یوه تیاره برنډه کې ولیدی او سربیره پر دې ویلای نسي چې وسله یې درلودې او کنه خوربندې ډزې وسوې. لیکوال وایي د عملیات پر وخت د ځانګړو ځواکونو یو عسکر په پښه ویشتل سوې د یوې ښځې مرهم پټۍ کوله. دلته بل منظر دا و چې یوې مور خپل ماشومه په غېږ کې نیولې وه او یوې پیغلې نجلۍ بیا د وژل سوي کس پیژندګلوي د اوسامه بن لادن په توګه وکړه. خبری اژانس بیا په افغانستان او عراق کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سو لسکونو عملیاتو ذکر کوي چې پکې د ډزو تبادله به په سیکنډونو کې پای ته ورسېدله. خو د میسونیټ په وینا د اوسامه بن لادن د عملیات پر وخت د کور لوړ منزل ته په خطو کې 15 منټه ولګېدل. د ده په وینا دغو 15 منټه اوسامه بن لادن ته دومره کافي وخت ورکړی چې یا خو ځانمرګي جکټ واغوندي یا بیا وسله راواخلي. میسونیټ وایي د عملیات پر وخت دی په پوړۍ کې د نشانچی شاته روانو چې په برنډه کې د هغې وسلې چې شور نه کوي دوه ډزه واورېدل. لیکوال زیاتوي د یو کس ولیدی چې د برنډې د شی اړخ له دروازې د باندې کتل، خو هغه وخت ویلای نه سو چې آیا په نشه سوی کس پر ډزو لګیدلی دی او کنه. د بیسونټ په وینا وشتل سوی کس په کوټه کې را پرځیدلی او کله چې عسکر ورپسې ورغلل نو دی په وینو کې لغړېدی را لغړېدی. د سر په شی اړخ کې سوری لورا ښکارېدی او پر مړی دوه ښځو چغې سوری کولې. د ده په خبره نشانچی دواړه ښځې له لارې وایستلې او یوه ګوټ ته پورې وهلې او د نورو روزل سوو عسکرو په ملګرتیا تر هغو پر اوسامه بن لادن پرله پسې ډزې وکړې تر څو هغه بې حرکته نه سو. لیکوال زیاتوي وروسته دوی له دروازې سره دوه قسمه وسلې ترلاسه کړې چې لا هم استعمال شوي نه وي. د اسوسیټیډ پریس خبری اژانس وایي د اوسامه بن لادن پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستونکي پخوانی عسکر میټ بیسونیټ په راتلونکي کتاب کې د لیکل سوو دغو خبرو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ټومی ویټر د سه شنبې تر ناوخته پورې خپل دریز ورنکړی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي.
اوریدونکو، نښې نښانې ښایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې بیرته د رغېدو په لور روانې شوې دي، خو پکې هغسې پوره پرمختګ نه دی شوی چې تمه یې کېدله. پښتنه دا چې د دوړو هیوادونو د تعلقاتو د نورو پیوړ کېدو لپاره او پراخولو لپاره داسې څه شی دی چې کولو ته یې اړتیا لیدل کېږي. عبدالحی ککړ له کارپوهانو سره دا پښتنه څېړلې او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې د 2011 د جنوري په میاشت کې د امریکا د جاسوسي ادارې د چارواکي ریمن ډیوس لوري د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د دوو کارکونکو وژنه د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو یو ډول بنیاد وګرځېدلې. له دې پېښې شاوخوا یو کال وروسته په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن او ورپسې د نیټو په بمبار کې د پاکستاني عسکرو وژنو د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه فاصله نور هم زیاته کړه، خو د ډیرو لوړو ژورو وروسته اړیکې بیرته د رغېدو پر لور روانې سوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو اشاره ورکول او د امریکا لخوا پاکستان ته ځنډول سوي مالي مرستې ورکول د کارپوهانو په فکر د اړیکو د شکېدو لومړنۍ نښې دي. خو آیا له دې پرته د تعلقاتو د شکول لپاره لا نور هم څه کېدلای سي؟ ماریانا بابر د پاکستان د ډیپلوماټیکو چارو یو وتلې خبریاله ده. دا وایي امریکا باید پاکستان ته مرستې نه بلکې په تجارت کې اسانتیاوي ورکړي.
دا ټول له غټه خبره داده چې امداد بند کړي او پاکستان سره تجارت تاسو کوي. دویمه دا خبره وایي چې تاسو چې کوم د فوج دی، د امریکن فوج، پاکستان فوج، انټیلیجنس دی امریکا او د پاکستان، دوی په یو میز کې ني او وایي به موږ څه څه کار یو ځای کول شو. امن چې اول زموږ د افغانستان پاکستان کې راشي، د امریکا او پاکستان چې دواړه په دې باندې نظر اوساتي، نو نور ملک دنیا کې به امن وي. خبره خو ډېری دي، دا ورته ضروري ضروري خبره دي چې دوی دواړه ملکونه یو باندې شک کول بند کړي او دا وایي چې بل موږ مخکې 15 کالو کې موږ څه څه یو ځای کول شو، هغه باندې دوی سمجھوتا وکړي او اکار روان کړي.
د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ همایون خان بیا پر دواړو هیوادونو زور کوي چې بے باوري لمنځه یوسي او د یو بل د ضرورتو خیال وساتي.
اصل کې امریکای ته دا پکار دی چې دا امپریشن ورنه کی چې موږ چې کوم ضرورت دی هغه به پاکستان خامخا په پورا کوي. دې نه علاوه موږ د طرف نه پاکستان د طرف نه یو خو دویم چې دا موږ دا انډیا اوبسیشن پریدو او انډیا پاکستان تعلقات چې خشینو به سره د امریکای تعلقات د دواړو ملکونو سره وا زم ما په خیال کې زیاتیږي. او بیا خبره دا ده چې زمونږ خلکو ته په کلی لیډرانو ته پکار دی چې آسه دغه پبلک دغه فیلینګز ای خامخا دغه چتینا انټی امریکن ده، هیڅ فائدہ نشته.
د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک که څه هم له ډاکټر همایون سره اتفاق کوي، خو وايي د پاکستان لخوا په هیواد کې دننه د شدت پسندو پر ضد کاروایی به د اړیکو په شکولو کې یو مهم ګام وي.
دا سي عملیات پاکستان ته کول دي د دهشتګردو خلاف چې هغه امریکای ته او نور دنیا ته ډېر ښکارا وي او اوی باندې ای باور راځي. امریکای ته بل خوا ته پښدا هم کول دي چې پاکستان چې کومه یری په افغانستان معاملې کې هغه بار کې سو توجه ورکول دي او هغه ته اهمیت ورکول دي. او په کار دا چې پاکستان او د هندستان په منځ کې چې کومه دغه تکلیفونه دي اني کومول کوشش کړه چې پاکستان امریکای تعلقات خراب دي په افغانستان کې، ای کی د پاکستان او د هند تعلقاتو بیل اثر دی.
د دې سربېره چې کارپوهان د پاکستان او امریکا د اړیکو د نورو شکېدو لپاره تجویزونه کوي، خو له دې سره سره ځینې بیا دا فکر هم کوي چې اوس هم د اړیکو راتلونکي په یو نازک تار تړل شوی او ترڅو د شکول لپاره جدي او پاخه ګامونه ونه اخیستل شي نو د بیرته خرابېدو وېره ورسره تړلې ده.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو د افغانستان په غزنی ولایت کې خلک له بدامنیو شکایت کوي. دوی وایي چې حکومتي چارواکي ښار ته د وسلوالو د ننوتلو مخنیوی نشي کولی، نو ځکه خو خلک له مازیګر او ماښام وروسته هیڅ چرته نشي تللی او دوکانونه هم بند دي. سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
په غزنی ښار کې د ماښام د اذانونو غږ د دوکانونو د دروازو د تړل کېدو په شور کې ورکیږي. په ښار کې د تیارې له خپرېدو سره د سړکونو پر غاړو او د دوکانونو مخې ته لګېدلې څراغونه مرې، سړکونه د عامو وګړو له موټرو خالي کېږي او چې لږه نوره هم تیاره زیاته شي نو د ښار په بېلابېلو برخو کې د خال خال ډزو غږونه اورېدل کېږي او وروسته بیا د پرلهپسې کلکو ډزو غږونه د ماشومانو خوبونه تښتوي. دا هر څه یوه شپه نه ده چې تېرېږي، بلکې اوس یې د غزنی ښار اوسېدونکي یوه عادي خبره بولي. د دغه ښار یو تن اوسېدونکی رحمت الله وایي داسې شپه ډېره کمه راځي چې دی او ماشومان به یې ډزو نه وي ویرولي. دی وایي له لمر لوېدو وروسته څوک د نښتو او وسلوالو بریدونو له ویرې له کوره نه شي وتلی.
دلته امنیتي وضع نه ده، دکاندار هم ډارېږي چې زموږ تاسو ښار د ماښام د لمانځو سره سم بندېږي. د موی مبارکې پوستې ته فکر وکړو، هلته وسلوالو برید کړی و چې مرګ زوبله هم درلودله. دا خپله د دولت ستونزه ده، ولایت په یو کیلومتر دو کیلومتر په پوسته باندې مثلا برید کېږي، دا خپله دولت ضعیفه ده.
د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی محمد عبدالله بیا وایي چې ملامتیا ټوله د ښار په چارواکیو کې ده چې نشي کولی ښار ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي.
زنګونه اخیستل شوي نه وي، دوکانونه بندېږي، ښار بندېږي. امنیت لخوا چې زموږ مشکلات ډېر دي په غزنی ولایت کې، ښار ته د وسلوالو کسانو راتلل، د هغو مخنیوی نه نیول، د هغو په اړه خبر نه ورکول چې دا څوک له کومې خوا نه راځي. د ولایت له مقام نه تقریبا په یو کیلومتر نیم کیلومتر کې لري دلته برید شوی و، خو بیا هم د حکومت د نه پاملرنې له امله داسې کېږي چې وسلوال کسان دلته راشي او برید وکوي.
د غزنی یو بل اوسېدونکی بیا وایي چې تر ماښام وروسته ټول سړکونه له عامو خلکو خالي کېږي او سړی په سمه لاره ډارېږي. دی وایي د ویرې او درملتونونو د بندېدو له امله که هر څومره شدید ناروغ ورپېښ شي نو د شپې روغتون ته وړلو ته زړه نه شي ښه کولی.
زما نوم حیات الله دی او د غزنی ښار اوسېدونکی یم. په غزنی کې ډېر امنیتي ستونزې شته، د ماښام له اذانګو سره ښار بندېږي او موږ ډېر مشکلات لرو. کله مریض لرو او شپخانې ته راوړی نسو، شان ښار ته راتلی نسو. ضرورت لرو په ښار کې په بازار یو شي ته چې هغه د کور یا موږ د منطقې ضرورت وي، هغه وړی نسو. په دې خاطر باندې چې دلته امنیت نشته، په ماښام کې ښار بند سي، خلک له ماښامه له مازدیګره وروسته ښار ته نه راځي او ښار له دې خاطره بندېږي چې دولت و امنیتي تدابیر نه لري. له اطرافه له هرې لارې چې موټر راځي هغه نه تلی شي کوي. ځای باندې په هره حوزه کې سېدل حوزه وخته دوی هېڅ فعالیت نه کوي.
خو د غزنی والي موسی خان اکبرزاده بیا دا نه مني چې ګواکې په ښار کې دي کومه شپه د وسلوالو طالبانو او امنیتي چارواکو ترمنځ نښته شوې وي. دی وایي هغه ډزې چې خلک یې په ښار کې اوري وسلوال نه بلکې بهرني سرتیر یې پر سړکونو د تېرېدو پر مهال کوي. اکبرزاده سری ماښام د دوکانونو تړل کېدل هم سم وخت بولي او وایي چې تر ماښام وروسته د غزنی اوسېدونکي په ښار کې څه اخیستلو ته اړتیا نه لري.
تاسو خبره کاملا غلطه ده. نو د ماښام سره سم دوکانونه معمولا کوم وخت چې پخوا تړل کېږي یا بل په وخت کې د نامنوی په وخت کې په خپل وخت کې تړل کېږي. ماښام سره ټکونه نه وي، زه دا اوس ښار کې ناست یم. تاسو هغه ټکونه چې کله پی آر ټي قطارونه په لارو تېرېږي یا کله کله وایي ډزې کوي، دغه ډزې د پی آر ټي قطارونه معمولا د مازدیګر ماښام او حتی د غرمې چې تېرېږي، د ورځې تېرېږي، سهار کې تېرېږي. دا یو ډېر غلط عادت لري. موږ سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې هوایي ډزې بې ځایه ډزې ونه کړي چې خلکو ته تشویش پیدا کېږي. اصل دا ټیرر چې ورته وایي دا ټیررزم اصل دا راچولو ته وایي.
که څه هم د غزنی والي دا نه مني چې ګواکې په ښار کې د کومه نښته یا وسلوال برید شوی وي، خو وړمه شپه د غزنی ښار په نواباد کې د ولایتي شورا پر رئیس او څو ورځې وړاندې د ښار په پښتون آباد سیمه کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم وسلوال بریدونه شوي وو. تر دې څه موده وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی د څارنوالۍ رئیس سهارګل هم په یو وسلوال برید کې ژوند له لاسه ورکړی وو. په دې سربیره په دغه ښار کې په تېره څه موده کې څو ځله د عامو وګړو موټرونه د سړک پر غاړو پر ځای پر ځای شوو ماینونو ختلي وو چې له امله یې ګڼ شمېر عام وګړي مړه او ټپیان شوي وو.
د سید شاد سقیم رپورټ مورید اوریدونکو. ایف پی خبري اژانس لیکلي چې د اجمل قصاب پر ضد چې په هندوستان کې د ممبئی په بریدونو کې ککړ دی، د سپریم کورټ لخوا د مرګ د سزا د پخلي وروسته به په دغه هیواد کې هغه ته ژر تر ژره پانسي ورکولو غوښتنې زور نیولی دی. دا یوازینی بچ پاتې شوی وسلوال دی چې په 2003 کال کې په ممبئی ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود. د مقالې مهم ټکی د مشال ریډیو له ملیحه مرزا څخه اورو.
اے ایف پی خبریا جانس لکھی پدوزرا اتم کال کے پمبئی طرح غریب ریدنو کے یوازی نئی بچ پاتے شوی وسلوال اجمل کا سابتا پسندستی ڈول دا پانسی سزا ورکولو غختنی دا زیارت پورس لہاغ ورستا زورونی ولو کلچ سپریم کورٹ داغ اپیل رد کر دا جانس په خبره کسا په هغه لسو وسلوالو کې یو چې د ریلګاډي مرکزی سټیشن گرانی هوټل او نور ځایونه په نخښه کړیو چې دغه قتل عام درې ورځې پورې دوام کړیو او یو سل شپږ شپېته کسان پکې ووژل شول. اجانس لیکي کسا هم کساب د ولسمشر نه د رحم غوښتنه کولی شي خو په بریدونو کې د ښکار شوو کسانو خپلوانو سیاستدانانو او میډیا غوښتنه کړې چې زر تر زره دې پانسي شي. اے ایف پی خبری اجانس په پیښه کې د یو وژل شوي ټیکسي ډرایور د میرمنې مومنه خاتون د خولې زیاتوي زر دې پانسي شي. هغه وایي کساب ولې تر اوسه ژوندی دی چې د ژوند کولو مستحق نه دی. دغه شان یو بل کس محمد حنیف پیر چې په بریدونو کې یې رور وژل شوی د عدالت فیصله زر تر زره عملي کېدل غواړي. اجانس لیکي کساب چې په ممبئی کې په سختو امنیتي حالاتو کې په یو جیل کې ساتل شوی پر هغه د وژنې ترهګري او د هند پر ضد د جګړې تورونه دي چې پکې مجرم وګرځول شو او په 2010 کال کې ورته د مرګ سزا واورول شوه. د اجانس په خبره د شورو په ورځ د کساب اپیل ردېدلو وروسته د هند کورنیو چارو وزیر سوشیل کمار شنډې وویل که کساب د ولسمشر نه د رحم غوښتنه وکړي نو دوی به یقین کوي چې په لږ وخت کې یې فیصله وشي. اجانس لیکي که څه هم په هند کې داسې ډېر مجرمان دي چې د مرګ د سزا په کیس کې د شلو کلونو راهیسې د رحم په انتظار ناست دي خو د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې هغه ته زر د سزا ورکولو ملاتړ ښودلی. په هند کې په 1500 کالو کې یو کس پانسي شوی چې په 2004 کال کې ورته د یوې 14 کلنې جینیا سره د زیاتی کولو په جرم د مرګ سزا ورکړل شوه خو په ولسي کچه اجمل کساب ته د پانسي ورکولو سختې غوښتنې کېږي. څارنوالۍ د اجمل کساب پر ضد د ګوتو چاپونو ډي این اے عیني شاهدین او د ټي وي عکسونه د ثبوت په تور ښودلي چې پکې دې په ډزو کولو ښودل شوی دی. ولسمشر پرناب مکرجي چې په جولای کې یې دنده سنبال کړې د مرګ د سزا یو لسو کیسونو کې ورنه د رحم غوښتنه شوې چې فیصله یې پاتې ده.
تاسو ملیحا مرزاده اوریدونکو چې د هغه پاکستانی کس اجمل قصاب په اړه درته ریپورت وړاندې کوو چې په هندوستان کې په 2003 کال کې په ممبئی بریدونو کې ککړ پیژندل شوی او سرته هندوستان کې د پانسی سزا اورول شوی ده. اوس تاسو د افغانستان څخه یو بل ریپورت لرو. د خوست ښار یو شمېر دوکانداران او سوداګر وایي چې په قاچاقي لارو د خوست په سرحدي سیمو کې د مالونو وړل راوړل هم حکومت ته په مالي لحاظ زیان اړوي او هم عامو خلکو ته په بازارونو کې سامانونه د یو په ځای په بیلابیلو نرخونو میلاویږي. په دې اړه له خوست څخه نجیب الله لوخیل ریپورت لري.
غلام خان بندر خوست د مالونو د صادرولو او واردولو یوازینی قانوني لار ده چې هر ورځ په دې لار تر شپېتو لارې پورې توکي خوست ته راځي او له دې لارې روزانه په متوسط ډول دولت تر 3 میلیون افغانۍ پورې عواید لاسته راوړي. ولې د غلام خان بندر تر څنګ یو شمېر نورې داسې غیر قانوني او فرعي لارې شته چې په لسګونو موټر ورباندې پرته له ګمرکي محصول څخه خوست ته داخليږي؟ د خوست یو شمېر سوداګر او دوکانداران نیوکه کوي چې قاچاقي توکي په خار کې په ارزانه بیه پلورل کیږي او دوی چې قانوني مالونه پلوري نو ګټه نه کوي ځکه قاچاقي توکي پلورونکو ته په یوه بوجۍ کې سل افغانۍ ارزانه پریوزي.
په یوه بوری کې مثال په وړې یا په بورا کې یا په وریجو کې سل روپۍ نقصان دی. میږي په قانوني لارو ری په قانوني لارو مسولې کې ته مول ارزونه رسي میږي سر خرڅول نه شي زیات نقصان دی. بیخي هم د خلکو نقصان دی، هم د تجار نقصان دی، هم د ملت نقصان دی.
لکه خوست چې موږ درځي به ګمرکي او په خل وساد هم ځینې نور متکو دخلي به ګمرک ټول درځي. کچېر کې مقصد خو پولیس پیدا شي، خو ممبرین پیدا شي، نو غیر قانوني مول لارې بند شي، نو مقصد خو په حکومت هم پیدا مانوي او دکاندار هم پیدا مانوي. په د کندور ګمرک وکي مشته پیدا زیات د مول نو پیوړت خرڅيږي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مشر کرامت خان خپلواک وای په فرعي او غیر قانونی لارو د مالونو وړل او راوړل د دولت عوایدو ته زیان رسوي. د دې ترڅنګ د بې محصوله توکو او قانوني توکو رقابت هم نه کیږي.
هر سوداګر چې ګمرک ورکوي په قانوني ډول وي هغه د پاره په لوړ بیه وي، نو دې په منځ کې رقابت نشي کولای. د قاچاقبر سره هغه څوک چې په غیر قانوني ډول راوړي دي دا موږ د پاره غټه ستونزه ده، غټ مشکل ده. یو خو د دولت عواید پکې دي زیانمنېږي، بل دا ده چې هغه فساد کړی ته چې دوی سره لاس دی هغه پکې دخیل دي، هغه ته ګټه رسیږي، دولت ته هم خلکو ته ګټه نشته.
د ګمرک ریاست مرستیال معلم خان مندوزی منی چې خوست فرعي لارې ډېرې دي او په دې لارو یو شمېر موټر له ګمرکي محصول پرته خوست داخليږي. د ده په خبره خار ته د بې محصوله داخلیدونکو توکو د کنټرول لپاره د مراقبت سیار ټیمونه ګمارلي او په دې برخه کې په پرله پسې توګه له امنیتي ادارو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده.
یو اندازه موټر بعضې کچکبرن کوشش کوي چې د فرعي لارې نه د شپې په استفاده بدون محصول نه ښار کې تخلیا کړي. موږ کوشش کوو موږ په دې باره کې یو ټیم د مراقبت سیل لري، هغه شپې ورځې هغه تعقیبوي. خوسته ډېرې فرعي لارې شته چې دغه لارې نه بعضې موټر خوسته داخلیږي. موږ قانوني لار هغه د ګلم خان لار دو چې هغې لار نه کوم موټر ترسي ولته علم خبر خولي موږ ته ګمرک ترسي. بعضې فرعي لارې موږ لرو چې هغې لار نه خوسته موټر داخلیږي. نو په دې باره کې خو موږ امنیتي ارګانونو سره هم په تماس کې یو، هغه نه هم موږ دا غوښتنه ده چې باید په دې باره کې موږ سره امنیتي ارګانونه هم کمک وکړي.
اقتصاد پوه او د نظر خاوند نواب امیرزی له مشال راډیو سره په خبرو کې خوسته د قاچاقي لارو په داخلتونکو توکو کې د یو شمېر حکومتي چارواکو د لاس لرلو یادونه کوي. نوموړی وایي چې چارواکي دا ډول خلک له قاچاقبرۍ سوداګرۍ ته رامات کړي.
دلته د ځینو دولتي چارواکو لخوا زه فکر کوم چې دغه قاچاقبر حمایه کیږي. که چیرې دولتي چارواکي ځینې ادارې دې ته پاملرنه وکړي چې د داسې خلکو سره کاړي کې هم ساتي، باید دوی نه د قاچاقبر نه یې راواړوي او په سوداګر باندې بدل.
د کتونکو لعنده که چیرې په خوست کې میشت امنیتي ځواکونه پر فرعي لارو بشپړ کنټرول ترلاسه کړي، تمه لري چې د ګمرکي عوایدو له درکه به د دې ولایت عواید څو برابره زیات شي. نجیب الله الخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.